یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. زلمای خلیل زاد وای امریکا پر مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی فشار نه دی راوستلی او ډیپلوماسي ورسره کړي.
It's my judgment that we didn't press him hard enough.
ایز ما قضاوت دادی چې موږ پاغه باندې کافی فشار نه دی راوړی. دا چې ډیر داسې افغانان وو چې غوښتل یې پر غنی ډیر فشار واچوي.
د خلیل زاد پر دې تفصیلي مرکې د چارو دی وکتونکي نظر هم را اخلو. تورخم کې زرګونه مسافر ګڼې ګونې له ستونزو سره مخامخ کړي. دې ډله کې ناروغ لرونکي ډیر کړیږي.
اوس مې مریض دی، اوس پورې قلارې پروت دی، پرونی د لاسونه هم کاږه شوي وو، خوله هم کاږه شوې وه. نن یې څومره ورځ ده چې ډوډۍ نه خوري.
او په سودان کې تیره شپه پوځي کودتا شوي، وروستی حال یې درکو. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. دویم نیمای کې درته اونیس بحث لرو. کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د سفر پر اغیز په کې خبرې کوو. د مسایلو ته ورسره راستنیږو. اوس می همکار احمد تکل سټیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
سلام. هیومن رایټس واچ پر افغان شیعه اقلیت حمله د بشریت ضد جنایت بللی. د کرکټ د نړیوال شل اووریز جمپ سیالیو کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سکاتلند سره کوي او د سودان پاوځ له کودتا وروسته صدراعظم او څو وزیران نیولی دي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې پر شیعاګانو د داعش ډلې د خراسان څنګه حمله د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول دي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې نن دوشنبه خپور شو ویلی دي چې د ډلې په پرله پسې ډول داسې خونړۍ حمله کړي چې هدف یې د ویرې خورول او په خاص ډول د افغانستان هزاره قوم ته انتهایی زیان اړول دي. په بیان کې راغلی دی چې پر هزاره قوم د داعش ډلې پر لپسې حمله د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول دي او د دې حملو عملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په تیره تلې میاشت کې په کندوز او کندهار ولایتونو کې په خونړیو حملو کې چې د دواړو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومنه، نږدې یو نیم سل کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ویلي دی امریکا په کافي اندازه پر پخوانی ولسمشر اشرف غنی فشار را نوړ چې طالبان په واک کې شریک کړي. زلمی خلیل زاد د خبره له سی بي اس ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې پرون خبره شو کړې ده. ښاغلی خلیل زاد ومنله چې امریکا د یو ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې ناکامه شوه، خو زیاته کړه چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په چاره کې خپل اهداف ترلاسه کړل. خلیل زاد چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په برخه کې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ دی، د اکتوبر په 13مه له خپلې دندې استعفا ورکړه. د کرکټ د نړیوال جام د شول اووریز جام په سیالیو کې نن افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمریني لوبې کړې چې یوه یې له ویست انډیز څخه وګټله او یوه یې جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون د پاکستان او هند جالبه لوبه ترسره شوه چې پاکستان په 10 ویکټو وګټله. لازادې رادیو خبرونه اوري. لسدان څخه د پوځي کودتا راپورونه را رسیدلي او ویل کیږي پاوځ صدراعظم عبدالله همدوک او د کابینې یو شمیر غړي نیولې دي. د سدان د اطلاعاتو وزارت نن سهار په یو بیان کې وویل همدوک وروسته له هغه ونیول شو چې د پوځي کودتا لملاتړ څخه ډډه وکړه. متحده ایالاتونو د دې کودتا له کبله اندېښنه څرګنده کړې. د افریقا د ښکر د سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیفری فلټمن پر ټویټر لیکلی دی چې دا کودتا د سودان د اساسي قانون له اصولو او د خلکو له ډیموکراتیکو هیلو څخه سرغړونه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل هم نن پر ټویټر ولیکل چې د یو شمیر وزیرانو د نیول کېدو له راپورونو وروسته د افریقا په دې هیواد کې جریانات په ژوره اندېښنه څاري. اسرائیل په پام کې لري چې د متحده ایالاتونو له اندېښنو سره سره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې نور 1355 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیل د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 24مه د لویدیځې غاړې په یو شمېر یهودي میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خپره کړه. لویدیځه غاړه هغه سیمه ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکی دولت پکې جوړ کړي. اسرائیل دا سیمه په 1980 کال کې له شپږو ورځنۍ جګړې وروسته اشغال کړه. او په ازبکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایه ورکولو بهیر بشپړ شو او ښکاري چې شوکت میرزیایف بیا په اسانۍ سره ولسمشرۍ ته رسیږي. د میرزیایف پر وړاندې څلور داسې کاندیدان ولاړ وو چې ډیر مشهور نه وو او د حکومت پلویان هم بلل شوي. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون د اکتوبر په 24مه رایه ورکړې. لکه چې ازبکستان په 1991 کال کې خپلواکۍ ته ورسید، دا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ شپږم دور انتخابات وو. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو مخام مهال اعلان وکړ چې د رایو په شرایطو برابرو څه باندې 80% خلکو رایې ورکړي دي. په تیر ځل انتخاباتو کې دا فیصدي څه باندې 80 وه. که څه هم میرزیایف له نورې نړۍ سره د ازبکستان د سوداګرۍ او روابطو په برخه کې نوی باب پرانیست، خو پر ده هم د ازبکستان د مخکنیو واکمنانو په څیر د بشري حقونو د نه رعایت، د سیاسي مخالفانو د ځپلو او په ډیرو نورو چارو کې انتقادونه کیږي.
غرمنۍ خبری خبرونه اوري. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي ویلي چې امریکا په کافی اندازه پر اشرف غنی فشار رانه وړ چې طالبان په واقع شریک کړي. خلیلزاد دا خبره له سی بی اس ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې کړې چې پرون د مرکه خبره شوه. خلیلزاد چې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو په برخه کې له ګڼو انتقادونو سره مخ دی، د اکتوبر په 13مه خپل دندې لاس په سر شو. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې او سی بی اس په حواله دا راپور برابر کړی.
زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه تر استعفا وروسته د لومړي ځل لپاره په ټلویزیونی مرکه کې وویل چې امریکا د افغانستان پر مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی کافی فشار را نه وړ چې له طالبانو سره واک شریک کړي. خلیلزاد د وروستیو تحولاتو په تړاو د سی بی اس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره یو مفصله مرکه کړې چې پرون خپره شوې. هغه د واک د شریکولو په برخه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
It's my judgment that we didn't press him hard enough. That we
They was ma qazawat da de che muk pa gha bandi kafi fashar na de rawade da che dir da se afanan wu che oxtali prghani dir fashar wa che wi aw lumugi pokhtana kawala che aya muk ur sar muafiq yu ka sanga kho muk wulas mashar ghani sara narmi kade muk diplomacy karawali muk ha gha wa hatsaw
we use diplomacy we encourage them.
زلمی خلیلزاد په دغه مفصله مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او امدارنګ په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پایتراسیدو په تړاو هم ځینی پوښتنې جواب کړي. له هغه ډلې د پروګرام قرباني له هغه وپوښتل چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی افغانستان څخه د راوتلو ماموریت یو ستراتیژیک ناکامي بللی ده، خو زلمی خلیلزاد په جواب کې وویل:
Well, I think there is a lot of anger and a lot of resentment.
دا وایخه زه فکر کوم چې دا غڅ پاړه چالتہ پک شوی ډیر غوسه او خپګان شته، خو دا فکرام کوم چې د تروریزم په برخه کې مقتدی راپور خپل هدفونه تر لاسه کړل، مګر د دیموکراسي د جوړولو په برخه کې په افغانستان کې مخ خپل هدف ته ونه رسیدو او باریالي نشو.
On the issue of building a democratic Afghanistan, I think that did not succeed.
خلیلزاد د اکتوبر په 13مه ل خپل دندې لاس په سر شو. د 13 میاشتو په اوږدو کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي او د یولو سو پړاو اترس کې له طالبانو سره خبري وکړي، بل اخره د وټوانی د 2023 کال د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټي امریکایي عسكر له افغانستان وتل، خو نظام او جوړ شوی بنسټونه تر شا پرې خودل، خو هغه څه چې پلان شوی وو ونشول.
و موردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سی بی اس سره ځانګړي او مفصله مرکه کړي، او په دې مرکه کې دا ویلي چې امریکا پر پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په بشپړ ډول فشار نه دی راوړی چې طالبان په واقع ورسره شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد ځینو نور مسلو ته هم اشاره کړې او ویلي دي که طالبان چیرته بشري حقونو ته درناوی وکړي نو له امریکا سره به یې اړیکې ښې وي، او که نه ستونزمنه ده چې له امریکا سره یې اړیکې ورغول شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د مهال د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي لدې پیل کوچه د خلیلزاد مرکه په ټوله کې ځان ته برائت ورکول وو او کنه په یو ډول وغوښتل چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ملامت کړي.
سلام، اول سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته سلام او احترام وړاندې کوم. فکر کوم دغه مصاحبه ما هم واورید او سوزل می واورید. نو خلیلزاد په دغه مصاحبه کې کوشش کوي چې ځان ته برائت ورکړي په ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو. د خلیلزاد یا د امریکا ستراتیژي په نتیجه کې په زرګونو افغانان ووژل سو، په زرګونو افغانان جیلونو ته واچول سو، د ټولو نړیوال قوانینو پر خلاف افغانان یې له خپل کور او ټاټوبې وښکلې او بل چیرې وې او هلته زندانی کړل. په دغه حق له دغه مصاحبه تر یو حد پر خلیلزاد کوشش کوي چې د امریکا ملت ته ووایي چې مونږ ترهګر مات کړل. حالت حقیقت دا دی چې په دغه سیمه کې د اسلامي ارزښتونو کچه ډیر لوړه شوې. تاسو ګورئ افغانستان بیرته د افغانانو او د اسلامي امارت په لاس فتح شو. په پاکستان کې هم د امریکا پر ضد دیر غټ لابی روان دی. امریکا اخلاقا په دغه خطه کې هم په نظامی لحاظ او هم په سیاسي لحاظ ناکام.
تاسو وای چې د امریکا ستراتیژي ناکامه و، د خلیلزاد ستراتیژي ناکامه و، اوس دوی غواړي چې خپل ولست قناعت ورکړي او هغوی ته وای چې نازم ګ ستراتیژي بریالی و ترهګر مو مات کړ. څه باید شوی وای چې د امریکا یا په ځانګړې توګه د خلیلزاد دغه ستراتیژي بریالی ګڼل کېده او لمخې په افغانستان کې هم دغه اوسنۍ وضعیت نه رامنځته شوی، هدا اقل اقتصادي وضعیت ښه وای، د واک لیک دی او څه په نورمال حالت سره شوی وای، او د افغانستان دغه نړیوال شتمنۍ به هم نه و فریز شوی یا به نه و کنګل شوی.
اجازه راکړئ دلته یو عرض ولرم. د ترهګر تعریف د امریکایانو په مخ کې دا دی چې کوم ځای چې د امریکا د ملي منافعو پر ضد وي هغه امریکا ته ترهګر دی. په ټوله کې امریکا په دې سیمه کې، په عراق کې، په سوریه کې او په افغانستان کې ناکام شو. یو بل دا ده چې دلته ترهګر حضور نه درلود، دلته یو نظام و. دغه خبرې ته لابی کول چې په افغانستان کې ترهګری وو ته یو ډیر غلطه، بې اساسه، بې معنا او بې ځای خبر دی. دلته یو نظام په اسم د په نوم د امارت اسلامي وجود درلود چې هغه نظام په 9/11 کې ایس انوالو نه وو. ایس یو افغان د 9/11 نه تراهو، نه بانی وو او نه یې جوړ کړی وو. دا ملت ته باید تاریخ ته دغه واقعیتونه وویل شي.
او ډاکټر صدیق خو خامخا خپل سپیناوای به کوي، خپل ولسته مجبور دي چې دا خبرې وکړي. اوس دوی ویلي چې طالبانو ته پکار ده چې بشري حقونه مراعات کړي، د ښځو حقونه مراعات کړي، که غواړي چې له امریکا سره نارمل اړیکې ولري یا عادي اړیکې ولري. فکر کوي والي خلیلزاد د دغه موافقې د طرحې د جوړول پر مهال له طالبانو نه داسې ژمنې نه اخیستې چې اوس ورته دا ډول شرطونه وړاندې کوي؟
خو اجازه راکړئ کله چې موږ په یو موضوع باندې بحث کوو باید دغه ابعادو ته اشاره ولرو. په افغانستان کې نقض د حقوق بشر د چا له طرفه وشو؟ د افغانانو کورونو د چا د بمبار لاندې وران شو؟ د بمونو مور د چا له طرفه استعمال شو؟ د خلکو د ښادۍ او خوښۍ محفلونه د چا له طرفه بمبار شو؟ په زرګونو افغانان جیلونو ته د چا له طرفه وویستل شو؟ دا باید تعریف وشي. حقوق بشر څه ته وایي؟ آیا د یو د دیش ماده د حقوق بشر په افغانستان کې د چا له طرفه نقض شو؟ دا باید دلته تحلیل شي. ما دغه مائده چې د طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت او د هغه وخت د طالبانو اسلامي تحریک او د خلیلزاد یعنی د امریکایانو په منځ کې وشو، دا مائده ما لوستلی. دغه مائده اولنی نقض د امریکایانو له طرفه وشو. امریکایانو پس لدنه چې طالبانو سره مائده امضا کی، په طالبانو حمله وکړي. د طالبانو بندیان خلاص نکړ. دای د خپل هغه لاسپوس حکومت سره هم صادق نه و. په دې لحاظ امریکا له اول نه نیت دلته نه و چې دلته د یو دیموکراتیک انسټیټیوشن تر سوري لاندې یو نظام جوړ سي. امریکا غوښتل خپل غچ واخلي. خلیلزاد په خپل ماور ناوریدلی په مصاحبه کې ویلي چې امریکا چیرې زینه د چاره اجازه غواړي او چیرې چې وزي
د وخت هم د خبرونې کم د دغه د واکوم انتقال چې په افغانستان کې وشو ولسمشر ووتل افغانستان طالبان راغله تقریبا پوزي کودتای وکړه یعنی دا د امریکا طرح نه و امریکا په بل رقم غوښتل چې دغه طالبان نظام ته راګټ کی
مونږ دلته نشو ویلې چې د پوزي کودتا و دغه ترم استعمالول د یو ملت د احساساتو پر خلاف دی طالبانو د خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړه امریکا باید د خاورې پریښودلې وای د امریکا غلطه ستراتیژي وه چې غنی ساحه یې پریښود او د افغانستان نه ووتل په دې لحاظ موږ په صراحت دلته ویلی شو چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په هر مقام شو او کچیر طالبان حضور نه درلود کابل به چور شوی وای که طالبان داسې یو ناورین سره مخامخ شو چې غنی وتښتید طالبان د دل لپاره چې کابل چور نشي چپاول نشي غلا نشي د خلکو عزت او آبرو ته صدمه ونه رسیږي کابل ته نه وتل او فاتحانه د خپل خاورې نه دفاع وکړل تاسو که کله موږ په بین المللي قوانین مطالعه کوو یا د ازادۍ د بیان تر سوري لاندې سوایو یا د بشري حقوقو تر سوري لاندې وایو خبرې کوو نو د بشر حقوق باید د ټول بشر د پاره یو رقم وي دا خو نسی کېدلی چې دلته په میلیونونه خلک وژل شوي په یو دشت لیلی کې 4000 کسه ووژل سو تر اوسه هغه کیس په امریکا همداسې پاتې دی افغان مسلمان او مجاهد ملت دلته ویکټم او قرباني دی
کور مودان ډاکټر صاحب
د ټول جنایت مسؤلیت
ډیره ډیره مننه سلامت او سید افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې د زلمی خلیلزاد پر تازه مرکه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او دا به هم ووري چې په سودان کې پوځي کودتا شوې ده خو راځي چې اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه ووري
د کابل د هوټل لرونکو ټولنه وایي کارونه کم شوې دي د دې ټولنې رئیس محمد نادر قرغین نن ازادي رادیو ته وویل د طالبانو له واکمنې وروسته د دوی کارونه له 30% څخه 40% ته راکم شوې دي ښاغلی قرغی وایي که څه هم طالبان د دې هوټلونو په فعالیتونو کې مداخله نه کوي خو د پیسو د نشتوالي او د بانکي ستونزو له امله د هوټلونه له اقتصادي اړخه ډیر زیانمن شوې دي د ښاغلي قرغی په وینا په تېر حکومت کې به شپه ورځ په هوټلونو کې محفلونه وو خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه کېږي هغه زیاته کړه که په افغانستان کې د بانکونو ستونزه حل شي ممکن د هوټلونو اقتصادي وضعیت هم ورسره ښه شي د کابل د هوټل لرونکو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې یو سلسلې رشت هوټلونه شته چې اوس ډېر غیر فعال او بې محفلونو دي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره وکتل د طالبانو حکومت په خپلې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې مولوي عبدالسلام حنیفي په دې لیدنه کې له میرمن دیبورا لاین سره د اقتصادي او بانکي ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي مولوی حنیفي ویلي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د بانکي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي میرمن لاینز په دې لیدنه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د بشري مرستو او د بانکي او اقتصادي ستونزو د حل په خاطر د طالبانو له حکومت سره په ګډه هڅې کوي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او بانکي سیستم له ننګونو سره مخ شوی چې تر اوسه هم د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر نوی افغانۍ او بیا پوله یو یورو یو سل څلور افغانۍ او شل پوله یو انګلیسي پاوند یو سل یوشت افغانۍ یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او شپېته پوله زر ایراني تومنه درې افغانۍ او دیرش پوله زر هندي کلدار یو زر سل افغانۍ او زر پاکستاني کلدار څلور سوه اووه نوي افغانۍ
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. اوریدونکو، نن د ورځې په پای کې افغانستان د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې له سکاټلند سره خپل لومړنی لوبه کوي. په همدې تړاو باندې آزادی رادیو په خپل فیسبوک پانه کې یو پوسټ شیر کړی او په خلکو پوښتلی چې په دغه لوبه کې د چا د بریا چانس ډیر دی. تقریبا 80% کې مینوالو د فیسبوک لیکلي چې د افغانستان بریا به یقیني وي. لدې ډلې سمیع الله لوګر لیکلي وایي ان شاء الله بریا د افغانانو ده. بل چا لیکلي وایي معلومه نه ده چې بیګا هند وګټله خو پاکستان مات کړ. د سید رحیم رحیم په نوم بل اوریدونکي لیکلي وایي د ټاس ګټل ضروری دي. که افغانان ټاس وګټي او لومړی باولنګ انتخاب کړ نو بریا تضمین ده. بل اوریدونکي اتل افغان لیکلي وایي 100% باور یم چې بریا د افغانستان ده. او شاهین امیرزوی لیکلي وایي یا به افغانستان ګټي او یا به سکاتلند ګټي. نو د اوریدونکو یو ډول ټوکا غونډې کړې ده چې یو څه به اتمن د نورو خبرونه په جریان کې اوریدونکو ته وایو. اوس یوې نړیوالې مسالې تر استنیګو په سودان کې د پوځي کودتا په څیر یو هڅه شوې ده چې په پایله کې دغه هیواد د کابینې ګڼ شمیر وزیران نیول شوي او صدر اعظم هم په خپل کور کې نظربند شوی دی. لا معلومه نه ده چې دا وسلوال اقدام د کومې ډلې لخوا شوی دی. همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی ده. محل را سره په سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، په سودان کې دغه کودتا یا د کودتا د هڅو تازه جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. په سودان کې د کابینې اکثرا غړي او د یو شمیر احساب او مشران چې د دولت پلاویان وو د نامعلومو کسانو لخوا د سودان په پلازمینه خارتوم کې نیول شوې دي. په سودان کې ګډوډي د دوشنبه په ورځ هغه مهال پیل شو چې ناپیژند وسلوالو د سودان غیر نظامی صدر اعظم عبد الله حمدوک په کور کې محاصره کړ. راپور نوایي چې حمدوک اوس نظربند دی او ناپیژند وسلوالو د کابینې څلور نور وزیران، د حاکم دولتي شورا یو نظامی غړی، څو والیان او د ګڼو احزاب مشران بند کړی دی. د سودان پاوست تر اوسه په دې تړاو کوم خبرګون نه دی ښولی. د سودان پلازمینې خارتوم ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ بندې شوې دي او دولتي تلویزیونونه حماسي سندرې خپروي. په عین وخت کې راپورونه ښکاروي چې د سودان د حرفي انجمن چې دغه هیواد کې د دیموکراسۍ پلوی دی، له خلکو وغوښتي چې د حاکم شورا په وړاندې د یوې احتمالي کودتا د مخنیوي لپاره سړکونو ته راووځي. په 2019 کال کې د یو ولوسی پاسون په پایله کې د سودان په خوانی ولسمشر عمر البشیر د پوز د لوري ګوخه کړل شو او له هغه رئیس د دولت دی ویګړې شورا چې پوزي او غیر پوزي کسان پکې دي اداره کیږي. د راپورونو په حواله همدا مهال د واکمن شورا د پوزي او ملکی غړو ترمنځ هر شی به اختلاف او کړکیچ د زیاتیدو په حال کې او ممکن همدغه مسله سبب شوی وي چې ځینو نامعلومو کسانو هڅه کړې ترڅو کودتا ترسره کړي.
ډیر مننه مجیب حبیب زایو چې درته ویل. په سودان کې د پوزي کودتا په شان دی وی هڅه په پایله کې دغه هیواد د کابینې ګڼ شمیر وزیران نیول شوی او صدر اعظم هم په خپل کور کې نظربند شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غاګله آزادی رادیو نه اوریدا. تور خام لاره پاکستان ته تلونکي مسافر وایي چې زیاتې غنې ګونې او بې نظمۍ د تګراتک چاري ورته سختې کړې دي. تیر پنځشنبه کله چې ویزلرونکو افغانانو ته د تور خام لاره د اوختو اجازه ورکول شو، ترننه هر ورځ زرګونه افغانان چې ډیری ناروغلرون کې دي له ساعتونو انتظار وروسته یا بیرته کورونو ته ستنیږي او یا هم په تورخم کې د بل ورځې په تمه شپې سبا کوي. د تورخم افغان مسولان وایي چې دغه ستونزه پر ځای ده، خو وایي چې د ډیری غنګونې او بې نظمۍ له کبله دغه ستونزه رامنځته شوي او د ژر مخنیوي لپاره یې کوم ډاډ هم نشته. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
د تورخم لاري ډیرې تلونکې کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغي وخت دي. د کوم چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځي پاکستان ته سي. اباسین د کونړ اوسیدونکو ده کوم چې لتیری ورځي راهیسي د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت ده. اباسین وایی پلاری پا امبولانس که پدا سیوی سخت ناروغی اخت پروته چی تیرش پایی ده سخت ناروغی لکه بلالا سنو پخی کاغ شوی وو. دای چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري وایي چې ځایي مسؤلان دي د خلکو د غنی ګوڼې مخاوني سي څو نسبت ډیرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د وختو لار هوار شي.
راوسته ده د پرون د اشتراک تاند شي د امبولانس ولاړ دی دا ټکسي امبولانس دی به شي ولا ورته را باندې سبي غریب خلک دي موږ سره دوا پیښې نشته نو دله پیښې ورکو کا کریو کو کا مریض او غمو کو د چی شي غمو کو د خپل ګیر دی غمو کو دا مې راوسته به ګامې د پښتنه ور را او تو ویل را مې وستا خارې شي دا مریض یو دي دا ډاکټرانه تر وږي موږ ته به ته څو خاطه نه بریدي چې دا ورشو دا اوس مولا ورغلې و مالته به دم اشاره رسخت کې اوس مې مریض د اوسه پورې خلاري پروت دی پرونی د الله شونم کا غشي و خلیم کا غشي و به خیده خبر نه ولیدل نن څو مورز د چې ډوډۍ نه خوري چې نشکي د وای نه غلطه پراته د خبره معنی.
سید اصغر له مرکز کابل ل خپل ناروغ سره چې په کین سرهخته ده دو ورځې وړاندې تورخم تراغله ده د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په تر سره وی کې پاتې راغلي دي چې لامل یې خلک لستونزو سره مخ دي. سید اصغر له مسولان غواړي چې د تورخم لاره تلونکو مسافرو ته د لازم یا سانتیاوی برابرې او دوی د لکړه و وښ خورل شي.
ما مریض را وسته د کانسر مریض ته فرون راغلی مو د غلطه مشپه په دی وټل کې لا نوبت نه دراغلی راته ناغه فاته کار کیږي دوی خو افغانستان ته غو خو څه مسولیت نه دغه فاته کار کیږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګوري او څلورم کې وته کیږي چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټه بعد راځي یو ګنټه بعد راځي په دې معلومات نه پیږو واغه د سار نه دین دغه تولال دی ما مریض دغه تولال دی کانسر مریض ده بس ولال لا تر اوسه نوبت نه دا ورغلی چې څه
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر لراتک سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شو چې د دغه هیواد انلاین ویزه لرونکي وو. خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو ماشومانو ناروغانو محصلانو سوداګرو او نورو په ګډون هر ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسؤلین وایي د تورخم دروازه له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې 12 ساعته بعد مسافرو پر مخ خلاصوي. یادی ادارې دیوی خبر پانی په خبرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړ مورز هم د زیات بیروبار او د خلکو د بینظمۍ لامل تړل شوی و چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده. تیر ورځ بیا د همدغې غنی ګوڼي او بینظمۍ ته په اشاره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم لاري په تیریدونکو افغان مسافرو غږ کړی و چې د اوختو پر وخت د لومړیتوب ناروغانو محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري. خو اوس د ننګرهار قومي مشران بیا د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د تورخم لاري دي تیرودونکو مسافرو ته له ویزې او پاسپورتونو پرته د تګ زمينه برابر کړي. دوی وایي پرته له تورخم پر ډیورن فرضي کرخه د تګ راتګ په نورو ټولو دروازو کې خلک په تذکیرو تګ راتګ کوي چې په خبره دا چاره باید په تورخم کې هم عملي شي. د قومي مشرانو په خبره د پاسپورتونو ویزو او نورو رسمي چارو د ترسره کولو لامل په میاشتو خلک چې ډیری ناروغان او کاروباریان وي له کړاوونو سره مخ وي.
په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زمنګ زنانه پاتې شي او مثال تشپا وکاني. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکيري کار شروع دی په پکتیا باندې شروع دی باید دغه سي دواړه دولتونه که زمنګ غاګ وانه ورید شي موږ به دواړه طرف لري بندو.
عام افغانان اوس هیله لري چې دا پوله دی د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستي او لا سانتیاو برخمنه شي څو خلک لستون زخلا شي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
اوریدونکو دولس نیمه بجې شوې وړاندې درته اونیز بحث لرو. کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر د روسي سفر اغیزو ته ځانګړی شوی دی، خو اوس راځي چې لاند خبرونه له احمد تکل نه وورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې پر شیعاګانو د داعش ډلې د خراسان څنګه حمله د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول دي. هیومن رائټس واچ وای د ډلې په پرله پسې ډول داسې خونړۍ حملې کړي چې هدف یې د ویرې خورول او په خاص ډول د افغانستان هزاره قوم ته انتهایي زیان اړول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې امریکا په کافي اندازه پر پخوانی ولسمشر اشرف غنی فشار را نوړ چې طالبان په واک کې شریک کړي. د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د سیالیو په لړۍ کې نن د ماښام په شپږ نیمو بجو افغانستان خپل لومړۍ لوبه له سکاټلند سره کوي. له سودان څخه د پوځي کودتا راپورونه رارسېدلي او ویل کېږي چې پوځ صدراعظم عبدالله همدوک او د کابینې یو شمیر غړي نیولی دي. اسرائیل په پام کې لري چې د امریکا له اندېښنو سره سره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې نور 1355 یهودي میشت ځایونه جوړ کړي، او په ازبکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایې ورکولو بهیر بشپړ شو او ښکاري چې شوکت میرزیایف به په اسانۍ سره ولسمشرۍ ته ورسیږي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د تیر اونۍ په ورستیو کې کابل ته راغی. نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره لیدکاته درلودل او د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې افغانستان ته به 15 میلیارد پاکستانی روپی ورکوي. د پاکستان دا بشری مرسته نږدې 900 میلیونه ډالره کیږي چې په بشری برخو به ولګول شي. پاکستان دا مرسته داسې مهال اعلانوي چې افغان سوداګر بیا له دې هېواده خوښ نه دي او وایي چې د تازه میوو د صادراتو په وړاندې یې خنډونه جوړ کړي دي. کابل ته د قریشي د سفر ګټې څه دي؟ د پاکستان لخوا اقتصادي مرستې او ورسره سم د صادراتو په وړاندې خنډونه تضاد دریزونه نه دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. دې بحث ته مو درې میلمنو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د سوداګرۍ خونې د مدیره هیات غړی خانجان الکوزی، د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر او بل د چارو کتونکي عبدالصبور مو د بحث میلمانه دي. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې دریا خان بهیر سټډیو ته وصل شوی دی له لندن. ښاغلی بهیر را سره دی. بهیر صاحب ستړي مشي راځي لامدې پیل کوچه. قریشی د تیرې پنځمې په ورځ کابل ته راغی، له طالبانو سره یې وکتل او د 900 میلیونه ډالرو بشری مرستې ډاډ هم ورکړ. مجموع کې د افغانانو لپاره دغه سفر څه ګټې درلودلې؟
د لوی بخون کې خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته او تاسو ته تاریخ تاسو خو اوریدونکو ته. که چیرې په ټوله کې دا سفر ورزه او د سفر موخې د فکر کوم زیات سیاسي موخې وې نسبت د اقتصادي مسایلو، د چې دا د موضوع بحث د سیاسي مسایل او د فکر کوم د وروسته تاوتریخوالي او د انفجارونه چې په پاکستان کې کېږي د هر ګروپ په طریقه دوی داسې احساس کوي اوس چې دا کولی شي د افغانستان د چارواکو له طریقه کولی شي دا موضوع یو څه کنټرول کړي. صرف همدومره غواړم که د موضوع وایم. اقتصادي له اړخه که چیرې موږ دا سفر ورزوو، دا یو نوه لکه تاسې مې د خپل خبرو که او دا واضح او اشکار دي چې دا ټول تناقص اکثر تناقص پکې لیدل کېږي. له یو خوا لارې تړل پاتې کېږي، له یو خوا ټکټونې جګېږي، له یو خوا د مرجو د مسایلو ته په واقعي او درست شکل نه لیدل کېږي چې ستونزې د افغانستان د خلکو د افغانستان د سوداګرو حل کړي. له بل خوا دوی کوشش کوي چې په یو شکل د خپل د پیسو یا د کلدارو پیسو ترویج یا چرخش یا گردش په افغانستان کې دا یو څه ګرمدی کړي.
اصلی
مسائل. بله بهیر صاحب، پاکستان په تیرو کې افغانستان ورته خه بازار وو، نږدې بازار وو، اما په تیر حکومت کې د افغانستان بازارونه د منځنۍ اسیا بازارونو ډاکټر، خصوصا خوراکي مواد مثلا غوړي او وریجې او د غراز وړه تر ډیره د منځنۍ اسیا له بازارونو راځي. اوس مهال چې د افغانستان اړیکې له نورو هیوادونو سره نارمل نه دي، که څه هم سوداګریزي اړیکې ممکن ډېرې اغیزمنې شوي نه وي، خو لا هم ټکنۍ دي دغه اړیکې. پاکستان څومره کولی شي په خپل ښه سوداګریز کار سره د افغانستان مارکیټونه بیرته په خپل کنټرول کې راولي او خپل توکي پاکستان افغانستان ته ولیږي، او افغانستان خپل تو نور توکي د افغان سوداګرو خپل هیواد ته راوارد کړي؟
بلا شک چې افغانستان بهترین بازار دی، البته د پاکستان لپاره، د منځنۍ آسیا د ټولو هیوادو لپاره دی بهترین بازار دی، او دا متاسفانه موږ یو مصرفي هیواد یو، صادرات هم کم دي، واردات هم زیات، دا یو واقعیت دی. خو په تاسف سره وایم چې یو تعداد هیوادونه یوازې دته فکر نه کوي چې څنګه د خپل تجارتي چارې تحصیل کړه ترڅو خپل توکي افغانستان ته وړي، بل اړخه غواړي چې یو شکل زموږ اقتصاد ته ضربه وارده کړي. البته دا دوه طرفه سیاست دی، بد سیاست اقتصادي سیاست دی چې لا خپل توکي راوړي بل خو د موږ اقتصاد ته ضربه وارده کړه. ښه بازار دی، ښه امکانات دي، اما د دوی فکر وکړئ، د دوی څه وخت وروسته تاسو به شاهدان اوسئ، د کینو وخت رسېږي، به تاسو وګورئ، نه بلاری بندي، هیڅ مشکل به نه وي، ټول شیان به سم روان وي. اما اوس چې د موږ د انارو وخت دی، د موږ د انګورو وخت دی، ټولې لارې بندې دي، ټول خوسا شول، ټول وراسته شول په بازارو کې. دا ضعف، البته زه دا نه غواړم چې نه وایم دا چې ټول پرامن په پاکستان وچو چې پاکستان هغه یو د خپل منافع غوړ دا کار کوي. خو چې موږ ځان ته وګورو چې موږ د موږ په وجود کې د موږ په برنامه کاری برنامه کې تستون دي چې موږ نشو کولای چې د خپل صادرات په څه ډول ولرو پاکستان ته نور هیوادو ته، د موږ ستونزې شي دي، د باندې باید فکر وشي. متاسفانه تر اوسه پورې هغه کوټلی او اساسي ګامونه چې باید دغه ستونزې د حل لپاره پورته شي نه دي، او د علم دادی چې ډېر تخصصي برخورد نه کیږي، کله چې چارې د اړوند برخو تخصصي افرادو ته وسپارل شي، بیا به کیدای شي چې سمې لارې چارې ورته پیدا شي تر څو د ستونزو حل شي. متاسفانه موږ تخصصي کادرونه نه لرو تر اوسه، البته تر اوسه په دغه برخه کې.
بله بهیر
صاحب،
افغان سوداګر وایي چې دوی له طالبانو سره، د طالبانو اړوند چارواکو سره غونډې کړې دي، هغوی د همکارۍ ډاډ ورکړی دی، او دغه راز قریشی هم کابل ته د سفر پر مهال افغانانو ته د ملاتړ ډاډ ورک. نو ولې دا ستونزې پر خپل ځای دي؟ د تورخم دروازه او سپین بولدک دروازه د مسافرو پر مخ بند ده، او که خلاصیږي هم هغه تګ راتګ داسې دی چې یعنی یو څوک کژوندي او جوړ له دې سرحد تیریږي پاکستان ته اوړي، نو دا معنی چې هغه به خوشبخته انسان وي، کنه اکثره تر پښو لاندې کیږي، ژوبلیږي. دغه سې تازه میوې تاسو ویل چې لمنځه ولاړې، خوساش ولې ورستې شولې، عکسونه هم ټولنیزو رسنیو ته راووتل. نو پاکستان په دې سیاست سره غواړي څه ترلاسه کړي؟ د پاکستان غواړي چې د افغانستان اقتصاد وزپي، او کنه دوی له افغانستانه ویره لري چې ممکن کلارې خلاص کړي، مهاجر ورسی یا نور کسان ډیر ورسی؟
دا دوه مختلف مسائل دي. یو خو د مهاجر تک دا بیله مسله ده، د موټر او د لارۍ او انتقال دا بیله مسله ده. دا دوه مسلې نه متفقېږي، دا لار د پیاده لار، د مهاجر لار بیله ده، د موټر لار بیله. دا دوه موضوعات به متقم نشي، او افغانستان خلک په دې مسایلو وضعی پوهېږي. دا یو. دویم، د پاکستان په تیرو کې چیرې تیرو شلو کلونو ته یو وړاندې مخکې نورو کلو ته وګورو، د پاکستان تعهدات هیڅ وخت صادقانه نه و. د افغانستان دپاره په هیڅ وخت کې صادقانه نه و. دوی یا څه ژمنه چې کړي دي هیڅ وخت هغه دغه کړی نه دی، هغه عملي کړي نه دي. البته خوشبختانه وایم چې د طالب چارواکو رابطې اړیکې د پاکستان هیواد ته ښې دي، د نه باید مصره مثبت استفاده وشي. وعده شوي دي، دا زم اورم او ګورم او اورم چې د طالب چارواکو لخوا وعده شوي دي د افغان سوداګرو سره چې دا ستونزې به حل شي او تسهیلات به رامنځته شي. متاسفانه تر اوسه موږ داسې عملي ګام نه لیدو، یا نه ګورو، په سترګې نه لیدل کېږي. تیر حکومت کې هم دا رقم و، په جمهوریت کې هم ګرچې هلته کارونه یو څه تخصصي اوس هم روان و، په یو اندازه با وجود فساد و نور ستونزې چې موجود دي، خو بیا هم هغه کار چې یا برنامه چې پیل کیدله داغه د تطبیق لپاره ډیر یو کار به ډیر وخت کم وخت غوښته بل به دوی به ډیر زیات وخت پرې لګاوه بل په مناسب وخت کې د یو کار شروع به نه و. من استاد فکر وکړ د منګ او تاسو د هر من خو فضل خدای دې څخه فصلونه لرو د هر میوې در رسیدلو وخت معلوم دی نو دغه د صادرات لپاره کوي د علیزي که زمینی دغه د صادرات لپاره ولې د برنامه د صادرات مخکې نه تر حقیقي کله چې سم د موسم رسیدي اناری انګوري یا خټکی یا هر څه د کار کوي ورسره دا
هر کال د غستونځوي خاغلی بهیر یعنی تنا یوازې نه د ساکل نه د ځکه ساکل خو افغانستان کې سیاسي بدلون را منځ شو ممکن د یو لو بلل شي اما تیرو کلو کې هم تقریبا پاکستان دغه سیاست لوبولای
دقیقا زما بحث هم داده فارسی کرده ده و ارکی نامخت از گذشت روزگار نا ایش نامزد از هیچ آموزگار ده واقعیت ده من هر کال پر تیر حکومت زیوازه دا ده طالبات و ده طالبان و ده نوی حکومت بانده ده دوی کارون از نه نقد کام یا نظر پر دیر نور کام ده تیر نظام تا من ده البته دا واقعیتونه و چه من لیدل هر کار به ډیر په وخت به نه شروع کیده الان چه داغه زمانم به معلوم و داغه مقدارم به معلوم
بله.
دیر نه وقت بشه
کور مودن به هر سب
پاکستان خو عمدن ما خو مخ کیولی چه دو سیاست لوبی هم خپل منافع هم د مګ د اقتصاد خپل ته وزیده
سلامت اوسئ به هر سب را سره پات شي ورزو د بحث بل ملمت کاغلی عبدالصبور هم چه د اقتصادي چاره چاري استډیو ته وصل دی خغلی صبر تاسو ته هم خرغلاست وایو تاسو په نظر څه کېدلې شي چې پلان وخت کې افغانستان له گاونډي سره په ځانګړي توګه له پاکستان سره اقتصادي او سوداګریزي اړیکې عادي حالت ته راولي او د افغان سوداګرو وسنې ستونزې هواري شي.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام په خپل نوبتاش ته درن ملمت او تاسو زرا ډیو درنو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. کوم چې تا تیرو د څو لاسو کالو د جنگ حالت ته وګورو چې دا غوښمو خپل څار لیدي او موږ کتلې دي او موږ کتري دي هیڅ وخت لپاره زموږ حکومت همیشه کوشش کړی دی چې د پاکستان سره ښه اقتصادي اړیکې ولرو خو بدبختانه چې پاکستان هیڅ کله هم دغه اقتصادي اړیکو ته ښه نظر نه دی کړی همیشه موږ سره کاغذ په مخ وعده کړی دي همیشه موږ معاهده لاسلیک کړی دي په خټل لیول باندې خو په اخر کې چې به تر اخر دی هیڅ هم نه دي شوی کبه لږ شانته وګورو دې ته دورم د دقیق شو نو موږ ته به دا جوته شي د پاکستان اقتصاد خصوصا که چې افغانستان پورې مربوط دی یوازې او یوازې د پاکستان د فوج په لاس کې دی هیڅ ملکي حکومت په هغه کې چې په کاغذ امضا حق لري د پروژې د امریکې دلو هیڅ حق او توان دوی نه لري.
نو دغه ښاغلی قریشي چې تیرونی کابل ته راغی او ژمنې ورکړل افغانستان سره بشري مرستې اعلان کړه دغه ډول د پاکستان ملکی چارواکي ورته هڅه کوي فکر کوي دا موثر نه تمامېږي دوی فقط ژمنې کوي خو عملي کول د دوی لواسه پورته دی.
بالکل همدا چې دا د ژمنې دوی هم شکر دي کله چې د کاغذ خبر راشي نو دا غوي ملکو حکومت موږ تر مخته کیږي او زموږ سره معاهده امضا کیږي خو کله چې د عملی وخت راشي دا غوي په دې کې هیڅ صلاحیت نه لري زبا یادی کې چې کړه د مجاهدینو حکومتونو موږ د سره معاهده وکړه او پاغه کې 15 تبلیغ ټوکیو چې دا موږ غوښتل چې پاکستان سره حد لري افغانستان سره ټیکو تیو د هغه کې موږ ته تقریبا څلور وشتې د منځ ویلو لوي وشتې پرې خو تر و چې دا به راپریدو دا نور به نه راپریدو نو دا غوې جواب دا چې دا مواد زمون په مارکیټونو کې پیدا کیږي تاسو حق نه لري چې دا بازار نه د چین او د نور دنیا نه دا تاسو راوړئ دې همیشه خپل ګټې د پاره کار کوي. پاکستان حکومت چې دا هغه هم د معاهده ته پابند هیڅ کله نه دی ځکه دوی همیشه دین په د سیاسي او د نظامي د تورې په حیثیت د دې معاهده نه کار اخیستلی.
بله اوس چې ویل کېږي طالبان له پاکستان سره نظر تیر حکومت ته ښې اړیکې لري د البته د عامو خلکو او دغه راز د چارو د کتونکو نظر دی اوس څومره هیله شته چې پاکستان به دغه اړیکې له افغانستان سره عادي کړي او د بهرنۍ چارو وزیر هم په خپل سفر کې دا ژمنه ورکړه فکر کوي د پاکستان د دریس کې د سوداګرۍ او تجارت په اړه بدلون راتلونکی دی.
زبرت دا وایم چې طالبان چې کوم یو کار کوي یا روسنی حکومت چې هغه سره کوم دوستل لري طالبان په خپل رول کې همیشر پر صادق دي داخله چې څو وای هغه کوي خو د پاکستان حکومت دا کار ته آماده نه دي هغه اسکر دا کار نشکره دی کې دی اقتصادی محدود به هیڅ پر مختګ باندې شي. تاسو به وګورئ چې د طالبان نمخ کې سرحد چې آرامو په تورخم او په بولدک په دواړو به خلک تیر ډیر تیرېدلی شو. تاسو ولې په درې هفتو کې کوم حالات ته ورسېدلی؟ یوازې پرون ما په تورخم سره خبرې کولې، کوم یو لک یو نیم لک کل د تورخم د هغه باډه چې په تورخم کې راغلی دی ډکې ته راوستلی شي، اوس هلته کېږي، کاغذونه هلته کتل کېږي، دونه ډېر مخلوق راغلی دی. دا چا دا کار کوم؟ دا همدغه پاکستان دی. که پاکستان چېرته واقعن د دې دوست و واقعن د دوستي کولی، نو په هماغه اوله ورځ به یې سرحد خلاص کړی وی، مریضان به تللي وی، زما میوې به تللي وی. په دغه میوو کې د پاکستان هم ډېره ګټه وه، دغه په دې کې محصول اغوستو، دغه په دې کې دغه لار دغه استعمال دی، دغه په دې کې نورې ګټې لرلې. مونږ ته به هم دغه میوې نه مونږ ته به سره غلې وي، دواړه طرف هم ځان خرابې او هم مونږ هغه ته مونږ دې
پرواه ولس خرابې ګو مننه. کور مو ودان خاغلی صبور بهیر صاحب، اوس چاره څه کېدلې سی افغان سوداګرو ته دغه پر لپسې اقتصادي زیانونه؟ یو خدای د چ په افغانستان کې په ټوله کې نقد پیسې کم شوې دي، نړیوال د تاندېخنه کوي، خصوصا بشري بنسټونه. سوداګري او صادرات یو تموا یو امیدو یو امیدو د افغانانو هغه هم دغه سوز پل شو. سوداګر باید کوم لارو چارو کار واخلي چې دغه تشه بیرته ډاکسي نور گاونډي هیوادونه د منځنۍ اسیا هیوادونه څومره خ بدل کېدلی شي؟
پتیرو شلو کلونو کې البته د اخر وو ته کلو کې لاس کلو کې موږ د خپل اقتصادي بازار باندې ښه یعنی پوره تحلیل د افغانستان د تیر حکومت له خوا وشو، لارې چارې پیدا شوې. البته لارې چارې نقشه پیدا دي. افغانستان ډېر ښه موقعیت کې دی د جغرافیې لحاظ. موږ یو څه اړیکې د نورو هیوادو سره، ترکمنستان سره، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او د ورېښمین لارې مخته تکمیل دو و دا هیوادو سره ښه اقتصادي اړیکې جوړې شوې، پالل شوې او دا غوتو کې موږ ته رسیدلو. موږ هم د خپل صادرات هم درلودل. که چیرې موږ د تیرو البته تیرو کلونو تجربه بیا تکرار کو، یو لار باندې ځان محدود کو چې دا یوازې د پاکستان لاره یا یوازې د ایران لاره، دا به غټه اقتصادي ستونزه باید ملتې. گرچه اقتصاد و سیاست یو د بل سره ارتباط لري، دا موږ نشو یو د بل بلولای، دا یو بل متاثره ای اقتصاد و سیاست
له تاسو وای چې بدلون نستا. خاغلی بهیر کور مو ودان راځي چې د سوداګری خونی د مدیره پلاوی غړی خاغلی خانجان الکوزی هم سټډیو ته وصل دی، لغه نه بوورو الکوزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ پاکستان څه ډول سیاست لوبوي؟ د بهرنی چارو وزیر چې کابل تراغی اجمنه وکړه چې بشری مرستې بل افغانستان سره کوي، خو حالته د سوداګرو په مخ تاسو د صادراتو په مخ خپل لارې بندې کړې دي. الکو زای صاحب،
بله بسم الله الرحمن الرحیم. دا بله زما आवाज اوري؟
وو وو आवाज مرادي مهرباني.
بله ما عرض زده چې خبره ده چې پاکستان هر وخت یې سایه سیاسي پیدا شي، هر وخت یې په مسایلو باندې
الکوزای صاحب لږ زره ځای تغیر ولای سي، ځکه دغه غږ مو داسې بند بند کیږي.
بله ما ویل چې اوس مې आवाज څنګه اوري؟
بالکل صحیح سو، اوس مې आवाज مهرباني.
عرض مې دا چې د پاکستان خو د پوګ تاریخ کې دغه تجارتي مسله
الکوزای صاحب فکر کوم انټرنیټ ضعیف ده، غږ مو قطع وصل کیږي.
دغه څه د هټي سره مشکل راځي. بل اخره بل आवाज مې اوري؟
قطع وصل کیږي نه، پیګم انټرنیټ مشکل ده. فکر کوم کو ادامه ورکړي، لږ ځای تغییر کړي چې کوم ځای کې د انټرنیټ انتن خوي الته ودرېږي، ممکن غږ مو صحیح راځي. مهرباني وکړه.
عرض مې دا چې ما وویل چې دغه د پاکستان ټول کاروبار په سیاست او پورې اړه لري، سیاسي پالیسي چې کوم وخت د دوی تغییر راشي هغه مستقیما په اقتصاد باندې، تجارت او کاروبار باندې تاثیر کوي او منفی شوی دی. دا اوس حالت کې چې تحریک راغی، اگر چې د پاکستان سره تجارتي وضعیت خصوصا په تورخم کې چې کومې ستونزې موږ لرلې، دغه ستونزې کاملا حل شولې او زموږ اموال په منظم شکل باندې انتقال شو. دلته خالي کنټینرې ولاړې وې، میوه هم ولاړه وه، هغه یو حد د اتاق تجارت مشترک اتاق لاړو او هغه هم د دوی سره خبرې وکړلې. په هغه صورت کې دوی هلته دا کومک وکړو، مګر بدبختانه چې په بولدک کې پنځلس شپاړس ورځې کېږي چې زمنګ اموال ولالډي او لار باندې د دوار طرفونه پاکستان جانب د دې پړپ د افغانستان په امارت را چی چې دا د قندار والی سه بند کړی دا اما تر کوم اندازې چې مونږ ته معلومات ده دلته په بولدک کې په مسافر سره بد برخورد کیدو د خزو سره د سپینګیرو سره د ماشومان سره او بل اخر د هغه برخورد د نه تحملولو په صورت کې چې امارت نشو ته حملول عدالتاره بند کړی دا بیا دوی سره کیناستل الته سره خبري وکړي دواړو ملکونو او بل اخر د نتیجې ته ورسید چې یو لار د حل پیدا کی د افغانستان د طرف نه پیشنهاد دا و چې باید د لوی قندار د تذکرو په تګ راتګ باندې باید په بارډر کې اجازه ورکړ شي دوی ځان له غوښتل چې د بولدک او د چمن خلک کولای شي چې لاړ شي نور د پاسپورت واخلي دا مسله رئیس الوزرا هم د پاکستان وزیر خارجه ته په خپل خبرو کې یاده کړی دا او هغه نه خواهش کړی دی چې دا خبري ومني مګر تر اوسه پورې دا پاکستان نه منلې او په دې کې مونږ د ورځې یو میلیون یو نیم میلیون ډالر زموږ تجار په قندار کې په بولدک کې د بارډر په دواړو خواو کې متزلزل
حواله کوزه سیب داستور دلا هم پر خپل ځای ده او د غزیان هر ورځ لا هم افغان سوداګر ګالی
بدون د شک چې دا اوس زه تاسو خبره کوم لار بنده ده تنها د غلام خان او د انګوري اډه او خرلچه او تورخم خلاص ده په هغه باندې مالونه زی راځي د دواړو طرف نه تورخم کې چې کوم استونز وا هغه واقعیت خبره ده چې هغه اوس حل شوی ده که د خلکو مشکل شته ده د مسافر ډیر جدي مشکل ده په تورخم کې وسم ده چې دوی لار خلاص کړی ده پرونم لار خلاص وا د مسافر د پاره مګر تقریبا په حدود د 15000 او 20000 نفر التزی یو خداسي مسائل دي تخنیکی مسائل دي چې واقعیت خبره داده چې هغه ډیره طاقت پر ساکي دي د پاره تاسو ته معلومه ده از موږ سرحدونه چې دي د صفر نقطې چې دي د 15 او 10 کالو مخکې نقطې دي دلته ظرفیتونه نه دي جوړ شوی په خانه تجارت ش ډیرش کاله چلوي کاله کاروبار زمونږ په تورخم کې یا په بولدک کې ډیر دي تجارت یو څه تازه میوه بم تلله یو څه د پاکستان نه موږ ډیر کم مواد راوړو افغانستان د داوود خان او زهر خان په وخت کې یو خودکفا ملک دې ته ضرورت نه و نن په پزرهاو موټر راځي اما ظرفیت او امکانات اماغه په خاني دي تورخم یو 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 سرک دی یو پل څوک نه جوړي یو سیستم څوک نه جوړي یو نه چا جوړ کو په دې شل کال
نو وسه هیل شتاله کو زایسه پلان وخت کې چې د هدا اقل د سپین بول د ستونزه هواره شي اول ته چې کوم موټر ولار دي د صادراتو د تازه می واغه وړي پاکستان ته پلان وخت کې کوم هیل شته
نو موږ خو تلاش کوو د هم څلورم ځل دی چې د وزارت مالیه سره او د وزارت تجارت سره همدارنګ د اقتصادي عالی شورا رئیس چې انیفی صاحب دی د رئیس الوزرا معاون دی د دوی سره هم څو څو غونډې کړې دي دا نن هم موږ د دوی سره خبرې جریان لري او یو هیئت یو تعداد تجاران د قندار نه د لوی قندهار نه د ټول افغانستان تجاران چې په هغه ځای کار کوي او خصوصا تازه میوه وخت د انارو دی وخت د انګورو دی وخت د سبزی دی زمونږ موټر زمونږ باغداران زمونږ زارین تباه شو هیڅ شی ورته پاتې نشو یو من رومي د کابل په ښار کې په 13 افغانۍ باندې خرچي کې د خدای د فاره 1 کیلو رومي امدارنګ کمنی دی ک انګور دی دا ټول سره برباد شول زمونږ تدلوي تاوانم نه تنها چې تاجر تم تاوان
او تازه مو پاکستان سره اړیکې نیولې د پاکستان چارواکي څه وایي تاسو وایي چې د افغانستان خاصو زه حل ده
پاکستان چارواکي خو هیڅ ممانعت نه کوي هغه خو بارډر زر خلاصي مشکل زمونږ سیاسي دی چې د افغانستان حکومت ورته وایي په هغه ځای کې چې تاسو باید د لوی قندار تذکره ومنئ او باید دلته ویزې ته ضرورت نشته ویزه باید وانه خستل شي د پخوا په شان ته پخوانی دولتونو سره دا کومک کوو وسې ولې زمونږ سره نه کوي د امارات سره نه کوي یو سلسله
د یعنی سیاسي موضوع دا او د اقتصاد او تجاران په ټوله کې د افغانستان د بزګر او حاصلات قرباني شوی دی ډیر مننه الکو زای صاحب کور مو ودان چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړه چې د وخت د بحث کم پاتې دی د نورو ملمنو د پای نظرونه هم راخلو بیا به بحث پایته ورسو تاسو د کور ودانی الکو زای صاحب خاغلی صبور راځي لتاسو نه وورو چې دغه سیاسي ستونزه د خاغلی الکو زور ته اشاره وکړه خو قربانیان افغان بزګر دی افغان ځمکلرون کې او دهقانان دي څه وشي د طالبانو حکومت اوس څه کول پکار دي چې بل اخره دغه دی افغان سوداګرو او د افغان بزګرو حاصلات په بوله هو نشي
زما په فکر سره به ښه به دا وي چې طالبان او لکه مخکې الکوز چې ویل چې دغه یوه ستونزه راپیدا شوه، طالبانو هم باید په دغه وخت کې دغه ستونزې ته پخه نه وای ټینګه کړي چې زما تذکره ومنه او که نن څو سرحد بندومه نو زورې چاته ورسېد، ټول زور خټول د غریبو د قانون او ملت ته ورسېدو، باید دغه وخت دې خبرې نه و، دې باید پریښې وای چې دا وخت حاصلاتو ده چې زموږ دا رسېدلی ور پاکستان ته. موږ زه په یو په متاسف یم چې زمونږ یواز د کمواد چې کوم دي دا بيغه په همسایګانو کې یواز پاکستان ته موږ لګو، نور ملکونه د دې د مصرف ظرفیت نه لري. خو یو کار به دا قد چې موږ پاکستان په ځای باندې د خوراکي اولی مواد موږ کول شو چې موږ د افغانستان نه واخلو، د پوزبکستان نه واخلو، د تاجکستان او د دغه ملکونو نه واخلو، دغه مارکیټ هم زمونږ لپاره خریدار چې زمونږ اقتصاد پیسې هم زمونږ کمی لګیږي او په اسانه او په یو خبره باندې چې یو تر معاهده وشي حکم تر اخر تر کلونو کلونو پورې چلیږي. نو ماته به دغه به ډېر بهترین دغه وي چې موږ لپاره دا پکار دي. دوی به پکې کې دا پکار دي چې پاکستان حکومت او د طالبان حکومت په دې باندې دا قناعت کول پکار دي چې دا یوه معاهده دایمي جوړه کړي، یوه متخصصه یوه اقتصادي اداره هم طالبان ولري او هم هغوی خو به لري خو چې طالبان هم ولري، او دا چې یوه مضبوطه فیصله وشي چې دوباره بیا داسې مشکلات نه پیدا کیږي چې زمونږ دهقانان ته زمونږ د ورونو د زده کړو میوه او دغو سبزیجات او دغو انار او دا شیان په افغانستان په برخه در باندې خرابیږي. یو پر دې لاسته نه دي، باید د دې لپاره کوټلي ګامونه واغستل شي. الکوزه سب شو یار د اقتصاد وزیر شو د دې د دې کار سرکار نشي، د سرکار لري او دا به د پاکستان حکومت په دې باندې قانوني کی چې په دغه وخت کې به موږ هیڅ جنجال سیاسي مخه د پاره بدا په دغه وخت کې نه استعمال او دا مواد به حتمی او لازمی برازي.
بله کور مودان ډیر مننه ښاغلی صبور. بهیر صاحب تاسو د پای خبري هم ورود څه وشي چې سیاست بل اخره پر اقتصاد غیز ونه کی او دغه اوسنۍ ناورین پایته ورسیږي، بل اخره قرباني بزګر ورنه کی زکه ټول کار کال خواري کړی د اوسې هغه حاصلات په مفت یا په وړیا ډول تقریبا پلورل کیږي په بازارونو کې.
البته دا باید وای چې اقتصاد سیاست نه بیلیږي، خو یو څه دی ودونه د نه ډیر ناوړه استفاده کوي چې بیلګه موږ تاسو ته معلوم دي. خبدای چې موږ د خپل البته فیلی حکومت اسلامي امارات اولویت بندی وکړه چې څه شی موږ ته ډیر ضروری دی. آیا د لوی قندار تذکری ضروری دی چې په دغه اوس وخت کې یعنی 15 هفته یا 15 ورځو 15 میاشت کې د تجاوز وخت لید تا ګراتک یا د موږ د صادراتو د پاره دا به تم اولویت بندی وشي د ټولنیز لحاظ، سیاسي لحاظ، امنیتی لحاظ. زه فکر کوم خبدای چې کله داغو د وارداتو د داغو د کینو د مالټو د دوه وخت رسی داغو وخت به دا مسائل مطرح شي چې رتاسو د موږ لوی قندار خلکو ته د تذکرو لرونکو خلکو ته تګ راتګو د اجازه نور کې به موږ دا بندو د څه یو څه باید ورزول شي چې د موږ ګټه پکې زیاتې نسبت د ضرر نه. البته مسائل باید یو بودی او تکتل نشي چې واځي موږ اجتماعي مسائل او امنیتي مسائل ته دقت وکړو، نور اقتصادي موضوعات ټول پاتې دي. یو دویم خی اړیکی خی خبری دی چه ده منگ دا نظام فیلی نظام اسلامی امارات ده پاکستان تا خی اړیکی دی دا یاو باز دی، اما منگ باید ده اقتدار ده سوکه نباید خبری وکو، منگ باید ده قوت کده چه معامله تا واردی گو میز ده معامله تا کینو بیال تا باید منگ ده اقتدار نخبری وکو نه ده خو اړیکی. خی اړیکی بیل خبره ده، اقتدار بیل خبره که چیر تخپل حیبت رو لگه وای چه ده غشه را که نه ده شیز در باندی بندو بیا مجبور ده چه معامله تا تاثر حاضر شید. دریمه مسله دا ده چې موږ بدیل لاري باید دغه نو خو د یادونه باسو، مخکې خبرې قطع شوې وخت کم و، موږ باید د خپل روابط دغه سره د آسیای میانه سره د تاجکستان سره د ازبکستان سره د ترکمنستان سره باید روابط خپل خلاص او ښه روابط جوړ شي او دا باید نور تقویه شي، دا باید خراب نشي. موږ څه ستونزه لرو د تاجکستان سره یا د ازبکستان سره ترکمنستان سره؟ موږ نفت ټول د ترکمنستان نه راتل ټول دغه لري راته.
او تاسو فکر کوئ داسې زمينه شته چې بیرته دغه هیوادونو سره اړیکې عادي شي ډیر پلانډو کې؟
بله کاملا شته. موږ هغه سره کوم مشکل نه لرو، موږ کوم سره دي مشکل دغه سره نه لرو، موږ کوم بل سیاسي مشکل دغه سره زیات نه لرو. صحیح ده، اقتصاد بلا خبره ده، امنیت او سیاست بلا خبره ده، هغه ضرورت لري چې د خپل
واره فکر به
برېښنا موږ دغه را وارده کړي.
سلامات صحیح بهیر صاحب، دا چې د خبرونه وخت پای ته رسیږي، له تاسو نه مننه کوو. کور مو ودان د بحث لملمنو د سوداګری خونې د مدیره پلاوی لغړی خانجان الکوزی، د اقتصادي چارو له کارپو دریا خان بهیر او له بل کارپو عبدالصبور صاحب څخه ډیره مننه. د ازادي رادیو 19 بحث همدلته پای ته ورسید. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې مې له همکار سلطان محمد سرور سره ووسی.